سلام ډیر زیاته مننه امید مرزبان قدرمنو دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو او خبرونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پوري د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلې. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اسلام آباد کې محکمې ته له تسلیمېدو وروسته 2 ورځې په خپل کور کې نظر بند شوی دی، او ټاکل شوی ده چې د مصر ولسمشر محمد مرسي به روسیې ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی د دفاع وزیر پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي، او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره مرسته وکړي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي د جرمنی حکومت تیار دی چې د 2015 کال له پیل څخه له 600 تر 300 پورې سرتیري د 2 کلنې لومړنۍ دورې لپاره چمتو کړي، څو د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیري لري چې ډېره برخه یې اوس مهال د هیواد په شمال کې دېره دي. په همدې حال کې روسیا وایي د ناتو او روسیې د شورا پر روانه غونډه کې به له ناتو او متحدانو یو غواړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل حضور څرنګوالی ورته روښانه کړي. د ترتاس خبري اژانس د ریپورت له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی مشکوف پرون وویل چې مسکو به دا مسله د رواني اپریل میاشتې په 23 په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې یاد کړي. مشکوف وویل د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې به افغانستان په منځني ختیځ، سوریا او د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچونو ترڅنګ د باسونو مهمه موضوع وي. د دې روسي ډیپلوماټ په وینا مسکو غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت په اړه د ناتو او د ناتو د متحدانو دریز د روسیې لپاره روښانه او څرګند وي. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایت په اړوند سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې. د ننګرهار او کونړ والیانو ګل آغا شیرزي او سید فضل الله وحیدی د غوښتنه پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزي او د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. لارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا غونډه په کونړ او ننګرهار کې د امنیتي حالت د څېړنې په مقصد جوړه شوې وه. د ارګ په بیان کې ویل شوي چې د ننګرهار او کونړ والیانو په دې ولایتونو کې د امنیت تی حالت په اړه خپل ریپورټونه غونډې ته وړاندې کړل. غوښتنه وکړه چې د ډیورن کرخې له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر پیاوړي شي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت یو جګپوړی چارواکی کابل ته ولاړ شي او هلته د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وګوري. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د یوناما لخوا خپره شوې راغلی چې د سولساتنې په عملیاتو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اډمون مولټ به را روانه اونۍ کې د یوناما له دفتر څخه د کتنې پر مهال روان وضعیت وڅېړي، او د ملګرو ملتونو د دې دفتر د ماموریت او صلاحیتونو د اړوند موضوعاتو په اړه به بحث وکړي. ښاغلی مولټ به 4 ورځې په افغانستان کې وي او په دې ترڅ کې به د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره هم وګوري، او د افغانستان لپاره د لومړي توبونه او اندېښنو په اړه خبرې ورسره وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ له بورډ سره مالی مرسته کړې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC پر روانه اونۍ کې په کابل کې د کرکټ د ملي اکاډمۍ د پرمختګ لپاره له دې بورډ سره د 2,200,000 ډالر مرسته وکړه. د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد وویل چې دوی ټول 1,000,000 ډالر د مرستې لپاره غوښتي، خو د زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د اوس لپاره د 2,200,000 ډالر مرسته تایید کړه. مرازیه تکړه چې پام کې ده د ICC په راتلونکو 2 یا 3 اونۍ کې افغانستان ته خپل یو هیئت واستوي، او لاغي ورسته به پریکړه وکړي چې افغانستان ته پاستې پیسې ورکوي او کنه. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې محکمې ته تسلیمېدو وروسته نن په دوه ورځې په خپل کور کې نظربند شوه. تمه ده چې دا پخوانی جنرال به دوه ورځې وروسته د تروریزم ضد محکمې ته حاضر کړی شي. د مشرف وکیل ویلي په کور کې د دې بند خلاف به د جمعې په ورځ دا وخت د دې هیواد په سترې محکمې کې د استیناف غوښتنه وکړي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د جمعې په سهار هغه تصویرونه وښودل چې پکې د پولیسو په بدرګه پرویز مشرف د اسلام آباد محکمې ته د تلو په حال کې لیدل کېده. د دې محکمې قاضي پرون د مشرف ضمانت رد کړی او د نوموړي د نیولو یو حکم یې کړی و، خو مشرف له محکمې څخه تښتېدلی و. نهه شپېته کلن پرویز مشرف په 2001 کال کې چې کله یې اضطراري حالت اعلان کړ او د هیواد اساسي قانون یې وځنډوه، د یو شمېر قاضیانو د په کور کېنولو له تورونو سره مخ دی. نوموړی د تیر مارچ په میاشت کې پاکستان ته ستون شو چې د مې د 12 نیټې په انتخاباتو کې د خپل نوي جوړ کړي ګوند مشري وکړي. ټاکل شوې ده چې د مصر ولسمشر محمد مرسي به روسیې ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. تمه کېږي چې دا دواړه مشران به نن د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې سره وګوري. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیټري پیسکوف ویلي دي د دواړو خواوو خبرې اترې به پر اقتصادي همکاریو متمرکز وي. په دې کې به مصر ته د روسي سیالانانو په ورتلو او مصر ته د روسیې د غلو پر صادراتو خبرې اترې شامل وي. ویل کېږي چې مصر د رخصتیو لپاره جوړ شوو تفریحي سیمو ته د ورتلونکو بهرنیانو په منځ کې روسان ټول زیات دی او په زرګونو روسان هر کال مصر ته سفر کوي. دا به وروسته له هغه چې مرسي په 2012 میلادي کال کې واک ته ورسید روسیې ته د نوموړي لومړنی سفر وي. ملالای سبزی چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو ټپي شوی و، د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو با نفوذه خلکو په فهرست کې راغله. 15 کلنه ملاله تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې خونځي ته روانه وه د پاکستانی طالبانو په ډزو ټپي شوه. نوموړي له هغه وخته د علاج لپاره برطانیې ته راوړل شو او تر اوسه هلته اوسېږي. ملاله سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندیده شوې ده. د ټایم مجلې په فهرست کې د هرات ولایت اوسېدونکي افغانه میرمن رویا محبوب هم شامله ده. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کیفې کې په یوه چاودنه کې چې ظاهرا یوه ځان وژونکي حمله وه، لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. په امیریا نومه مینه کې چې اکثریت اوسېدونکي سنیان دي، د پرون ماښام د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې په عراق کې حالات د شنبې په ورځ د ولایتي انتخاباتو په درشل کې کړکېچن دي. ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د 2001 کال د سپتمبر له 12 وروسته د امریکا د تر ټولو خونړۍ تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. اوباما په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې د باسټن ښار کې د دوشنبه د ورځې په 2014 کې د دریو وژل شو او څه باندې 100 تنو ټپیانو د درناوي لپاره جوړ شي وو. اوباما خلکو ته په وینا کې وویل چې د باسټن روح بیرن نه مني. د یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دې چاودنو عاملان به د قانون منګولو ته وسپارل شي. باراک اوباما وایي موږ به تاسو پیدا کړو او حساب کتاب به درسره وکړو، خو تر هغه زیات دا چې زموږ د ژوند له لارې او زموږ له ازادۍ او پرانیستې ټولنې سره زموږ وفاداري به نور هم پیاوړې شي. د اپریل په 15 د باسټن د ډلیز ځغاستې د لوبې د پای په ټکي کې 214 درې کسان ووژل او شاوخوا 100 تنه یې ټپیان کړي. په همدې حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په باسټن ښار کې د ډلیز ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوو مشکوکو عاملانو تصاویر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا وو خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. جرمنی پرون د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپلو سلګونو سرتیرو د پرېښودو چمتووالی وکړ. په دې اړه په رپورټ سربېره به مو له دې خبر کو چې رویا محبوب په افغانستان کې یوازینۍ میرمن ده چې د سافټویرونو د یوې کمپنۍ مشري کوي. د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو مخکښ ښځو په فهرست کې راغلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بللي چې په افغانستان کې د ملکیانو د نه خوندیتوب په اړه ښودلي. په دې مسله هم رپورټ لرو او د نورستان اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبره وو چې وایي ښوونځیو کې درسي کتابونه او ښوونکي نشته. په وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم د دې یو ساعت برخه ده. تاسو زموږ غږ لاساده یې راډیو ناوړي. جرمني پرون د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپلو سلګونو سرتیرو پرېښودو ته چمتووالی ښودلی. جرمني وایي چې دا سرتیري به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پوځي ماموریت سره همدتن د ټریننګ په برخه کې مرسته وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني دفاع وزیر د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، په دې هیواد کې لشپک سو تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د یوې ډلې د پاتې کېدو لپاره چمتووالی وښود. په غالب ګمان دا سرتیری به په کابل او مزار شریف کې دیروي. توماس دی مایزه چې پرون د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ګویدو ویستویل سره په برلین کې په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي او دنده به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې مرسته وي. د مایزه زیاته کړه چې جرمني به دا تر هغه نړیوالو غونډو ته وړاندې کړي. موږ ډاډه یو چې د عسکرو دا شمیر به ماموریت، د پلان جوړونې بهیر او د نورو هیوادونو لخوا د سرتیرو استولو ته په پام سره له پوځي پلوه مناسب شمیر وي. موږ به دا طرحه اوس د هماهنګۍ لپاره نورو نړیوالو غونډو ته یوسو. ډاډه یو چې دا وړاندیز د افغانستان او زموږ د نړیوالو متحدانو لپاره زموږ سیاسي مسؤلیت توجیه کوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو جرمني پوځیانو د حضور په اړه به د جرمني حکومت په سپتمبر میاشت کې له عمومي انتخاباتو وروسته پریکړه وکړي. نظر پوښتنې ښایي چې په دې انتخاباتو کې به د انګلا میرکل په مشرۍ د ښي اړخو ګوندونو ائتلاف بیا هم وخت ورسیږي او په دې توګه د اوسني حکومت پالیسۍ ښایي دوام وکړي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 3200 سرتیري لري چې ډېره برخه یې د هیواد په شمال کې ډېره دي. جرمنی په داسې حال کې له 2014 کال وروسته د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کوي چې روسیې له ناتو او متحدانو څخه یې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف پرون وویل چې هیواد به دا مسله د رواني میاشتې په 23 نیټه د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې یاد کړي. میشکوف وویل د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې به افغانستان په منځني ختیځ، سوریه او د کوریا په ټاپو وزمه کې د بحرانونو ترڅنګ د بحثونو مهمه موضوع وي. د دې روسي ډیپلوماټ په وینا مسکو غوړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت په اړه د ناتو او د ناتو د متحدانو دریض د روسي لپاره روښانه او څرګندوي.
یو کلی زر غاګونه
د اوس وخت هم له خیره راشي چې دیوانو په څنګه کې بسره او زیړې میوې ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بی عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وای چې د کوم انجلۍ ورور نه وي
سترګي اوس روانه ولا که یو نیلګیم پاتشي.
ازادي رادیو د غستونزي په خاصو ډرامو کې را برسېره کوي.
اوس د پلار ارمان زما پرمن بدل شوی مورې.
ل یو کلی نوی فکرونه د ژوند خبرې. یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به ل آزادی رادیو څخه واوري.
تاسو موږ غلاسه ده رادیو ناوړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سر صلیب د نړیوالې کمیټې اغندخنې بيزي او بللې چې په افغانستان کې د ملکیانو د نه خوندیتوب په اړه خود لید. کورنۍ چارو وزارت وایي د زادې رډیو ته ول چې د دوی ارزونه خي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوه. سالی محمد سالی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د سر صلیب نړیوال کمیټې اندیښنه څرګنده کړې چې په روان پسرلي کې به په افغانستان کې د جګړو شدت زیات او ملکیان نور هم اغیزمن سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا اندیښنې نه مني او وایي چې د دوی ارزونې بالکل متفاوتې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې ځینې ادارې غوړي په دغه سیر راپورونو سره په خلکو کې ویره او اندیښنه خپره کړي.
موږ هغه ارزیابیانې چې د امنیتي اوضاع څخه کوو او د افغانستان د ملي پولیس د انکشاف څخه کوو کاملا متفاوت دي. د افغانستان ملي پولیس فورس دا پیاوړتیا لري چې څو د افغانستان په امنیت کې خپل مهمه ونډه ولوبوي. دغه تحلیلونه چې مطرح کېږي د مختلفو سازمانونو لخوا دا اصلا د هغه ارزیابیانو سره مطابقت نه کوي چې موږ لرو. د خلکو په افکار کې یو تشویش او نگرانی رامنځته کوي، نو زموږ برداشتونه متفاوت دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر د پنځمې پورز په کابل کې ویل په پسرلی کې د جګړو لزیاتې دو سره به دوی په لیرو پرتو سیمو کې له جګړې متاثرو کسانو ته لاسرسی ونه لري. ګرادو پانتر اندولفی ویل د جګړې زیات قربانیان به ملکیان وي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې که له یوې خوا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پروسه پیل شوې او پر عملي کېدو یې کار روان دی، له بلې خوا د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم روان دی او دا خپله پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې خلکو ته د ښه امن ډاډ ورکوي چې په وروستیو کې د وسلوالو حملې زیاتې سوي او په نتیجه کې ګڼ ملکیان هم وژل سوي دي. یو له خونړیو بریدونو روانې میاشت په فرا ولایت کې د استناف پر محکمې وسو چې په نتیجه کې نږدې 50 کسان ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو
کې وایي حاضر کې انشاء الله موږ ځانونه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د نورستان اوسیدونکو وایي په خونځیو کې درسي کتابونه نشته او زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د پوهنې ریاست له تیر یو کال څخه د نورستان کتابونه د نورګرام ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. زده کوونکو ته د ویش په ځای په ډیپوګانو کې وایي پراته دي. خدای یاد ولایت د پوهنې مسؤل وایي چې ټولو خونځیو ته په څو راتلونکو ورځو کې کتابونه رسېږي. په دې اړه نور حال لارو هلان ورین اورو.
په نورستان کې خلک د پوهنې ریاست له چارواکو په دې ګیله کوي چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د نوي تعلیمي نصاب درسي کتابونه نه لري او لا عمل یې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
لس کلم کتاب کې چته یو کلم متعلمین ته ورسیږي نه رسیږي نشته. نو هغه لس کال مخکنه کتابونه هغه زړه کتابونه که سالانه نو کتاب وزي هغه بالکل نه رسیږي. دا که ورسیږي هم یو صنف دی یو لسم ته کتاب.
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل له کابل څخه د نوي تعلیمي نصاب کتابونه د دوی ولسوالۍ ته انتقال شوي. د دې پر ځای چې په ښوونځیو کې په زده کوونکو وویشل شي په ډیپو کې اچول شوي دي. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل دوی د معرف په برخه کې د کتابونو د نشټوالي ترڅنګ نورې ګڼې ستونزې هم لري.
اما مشکلات ځاله د کتابونو هم لري. ښوونځي نشته، مسلکي استادان نشته، درسي مواد نشته، مشکلاتونه شاګردان ډېر زیات لري.
د نورستان د پوهنې رئیس مهتاب الدین وای له نورګرام څخه د ولایت ټولو ښوونځیو ته د کتابونو د رسولو کار پیل کړی دی او په راتلونکو شپږو ورځو کې به د زده کوونکو یا د ستونزه هواره کړي.
درسي کتابونه تر شپږمه پورې غوښته هغه نه پورته عبدالرز کلان چې کوم انتقال شوی دی نورګرام ولسوالۍ کې ځای پیدا شوی. موږ ګروپ هغه لیدلی ده انتقال دپاره پیسې هم قرارداد شوی ده کرایه او داسې هم ساعت غاړه اخیستې ده اوس دغلې انتقال شروع ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د تعلیم د نعمت ترڅنګ د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوړی رویا محبوب په افغانستان کې وسنی مېرمنده چې د سافټویرونو د یوې کمپنۍ مشر کوي د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو مخکخو ښځو په فهرست کې راغلي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ټایم مجله چې هر کال د نړۍ د سلو با نفوذ ښځو فهرست خپروي، سږ کال په دې فهرست کې د رویا محبوب نوم هم شامل کړ. په هرات کې د رویا محبوب د کمپیوټر د سافټویرونو په کمپنۍ کې ټول 25 کسان کار کوي چې 18 یې میرمنې او پاتې نارینه دي. له دې ډلې 15 میرمنې په خپل کور کې کار کوي. د سیټاډل په نوم د نوموړي کمپنۍ د دولت د وزارتخانو، غیر حکومتي ټولنو، خصوصي شرکتونو او حتی د ناټو لپاره د کمپیوټر سافټویرونه او ډیټابیسونه جوړوي او مشورې ورکوي. رویا محبوب نورې په زړه پورې پروژې هم لري. په افغانستان کې د انټرنیټ کارول یوازې په ښارونو او انټرنیټ کافیګانو کې ممکنه ده، خو څرنګه چې دا ځای د ښځو لپاره مناسب نه ګڼل کیږي، نو د میرمنې د ټول هیواد په کچه 40 انټرنیټ کافیګانې جوړې کړي چې څه باندې 1,60,000 زده کوونکي نجونې کار ترې اخلي. نوموړي د خپل هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو پروژه پرم که هدف ما در او
اوګلزه د سندن زنان ده. موږ یو پروژه لرو چې له هغه څخه مو هدف په افغانستان کې د زده کړو او معلوماتي ټکنالوژي لاره د خځو پیوړی کول دي. د انټرنیټي خوندزیو او د داسې یو تعلیمي سیستم درماینځته کول لاره چې په انټرنیټ سمبال دی، د ټولنیزو او ډیجیټل رسنیو او د افغان میرمنو په لاس د جوړو تعلیمي سافټویرونو په وسیله موږ زده کوونکو او محصلینو نجونو ته نوې لارې چارې ورخیو، څو دوی له بهرنۍ نړۍ سره په تماس کې او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د ځان لپاره یو عاید وګټلی شي. حتی په کور کې هم دوی کولای شي چې له خپل قدرت څخه په ښه ډول کار واخلي او پیسې وګټي. رویا محبوب یو بلاګ چې په څو ژبو مطالب خپروي او د ویډیو یو سایت چې خځو ته د خپلو کیسو د بیانولو امکان برابروي هم جوړ کړی دی. په دې بلاګونو کې نږدې 300 خځینه زده کوونکو خپلې لیکنې خپرې کړې څو نړۍ د دوی आवाज ووري. په افغاني ټولنه کې چې اکثر خځې له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم دي، خځو ته د داسې امکاناتو برابرول ډیر اسانه کار هم نه دی. رویا محبوب وای په خو به چلیدل نور افغان میرمنې د ټایم مجلې د مخکخه خځو په فهرست کې راځي، عجیب به ورته ښکاریدا او باور یې نه راته چې یو ورځ به دا هم په ډډه کې وي.
وقتی که ایمیل از طرف خود تایم مجله دریافت کردم، اول باور نکردم.
کله چې په خپل د تایم مجله لخوا می ایمیل تر لاسه کړ، لمړی می باور نه راته. فکر می وکړ چې خای حکومت یې وروتنه بوي، خو وروسته می چې په دقت سره ولوست او بیا می نور ایمیلونه تر لاسه کړل، پر اختیار سره می د خوخی احساس وکړ. نه پوهیږم چې څنګه یې درته بیان کړم، خو ډیره زیاته خوشاله شوم چې دا خبر می واورید او ډیره حیرانه شوې هم وم. باور مې نه راته چې زبه د سلو مخکخه خځو پټل کیم، ځکه کله چې ما د تیر کال د سلو مخکخانو نمونه لوستل، د میرمن مریم درانی او نورو میرمنو په اړه چې په افغانستان کې بریاوي تر لاسه کړې وي او د دې مجلې لخوا غوړه شوې وي، فکر مې نه کاوه چې زبه هم یو ورځ په دې ډله کې غوړه شم. تایم مجله هر کال د سلو با نفوذ خلکو فهرست خپروي چې په دې ډله کې له هنرمندانو او رهبرانو نیولې تر مخکخانو، علامګانو او سترو انسانانو پورې د هغو کسانو نمونه راځي چې په نړۍ کې د بدلونونو پر راوستو کې ونډه د پام وړ وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. دا کابل خارځین وستون کې وای کابل خاروال چې د تاریخي ماڼیو د ترمیم په نامه خلکو پیسې راټولې کړي باید ثواب وي. دوی وای کابل خاروالۍ سمو د مخ کې د دارالامان چلستون او تجبیق د تاریخي ماڼیو د ترمیم په نوم خلکو پیسې راټولې کړي وي، خو تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي شوی. خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل خار یو شمیر روسیدونکو انتقاد کوي چې د کابل خاروالۍ لخوا د درې تاریخي ماڼیو د ترمیمولو له اعلان څخه سباند یو کال تیریږي، خو په دې برخه کې لا تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي د کابل خاروالۍ لخوا له خلکو ټولې شوې پیسې یا بې ځایه ولګول شي او یا هم د ځینو کسانو جیبونو ته ولویږي.
سمو دوړاندې په دې نوم چې د دارالامان قصر او ځینې نور ځایونه ترمیمیږي له خلکو پیسې واخیستل شوې، خو په دې کار کې هیڅ حرکت ونه لیدل شو.
پکار دادی چې ولس چې کومک کوي دم باید معلومی او هغه ځای کې چې دا پیسې لګول کېږي دم باید معلومی نو زما تقاضا دا ده چې ښاروالي د خپل حسابونه د افغانستان ولس ته وښيي چې څومره پیسې راټولې شوي دي او په دې باندې چې د دې قصرونو د جوړولو لپاره راټولې شوي دي تر اوسه پورې کم کار کړی دی.
خلک وایي په کابل ښار کې د دارالامان چلستون او تاج بیګ ماڼۍ تاریخي ځایونه او د دوی له ویاړونو څخه دي. په کابل ښار کې د چلستون دارالامان او تاج بیګ ماڼیو ته په کورنیو جنګونو کې ډېر زیانونه واوښتل. کابل ښاروالۍ سبان د یو کال د مخه د دې ودانیو د بیا رغولو په نامه له ګڼ شمېر عامو خلکو د ملي شورا له غړیو حکومتي چارواکو او حتی له جمهور رئیس څخه هم د پیسو د اخیستلو کمپاین پیل کړ. په هغه وخت کې جمهور رئیس کرزي هم د هیواد له ټولو خلکو او ملي سوداګرو غوښتي وو چې د دې ودانیو له ترمیم سره د مالی مرستې وکړي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د همدې کمپاین په نتیجه کې یوه اندازه پیسې راټولې او په پښتني بانک کې خوندي کړي دي. کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماڼیو د ترمیمولو د طرحې او ډیزاین کارونه پیل شوي او د پام وړ پرمختګ پکې راغلی دی.
کارهای تکنیکی ما که از لحاظ طرح و دیزاین نقشه های قصر دارالامان گفته میتونم که 90% تکمیل شده.
د دارالامان د قصر تکنیکی چاره د طرح و دیزاین لپلوه پاسلو که نوی بشپړی شوی. په دارالامان او چلستون قصرونو که منیالگی ایخی د چلستون ودانی چې په بشپړه توګه ویجاړه شوی طراحان او مهندسان تم یو کانکور اعلان کړی چې یو نوی طرح ورته ډیزاین کړي. دا قصر به هم داوطلبۍ ته وړاندې شي. د دې دواړو قصرونو له بشپړېدو وروسته به د تاج بیګ قصر ترمیم ته عملي تدابیر ونیسو.
کابل ښاروال د راټول شوو پیسو اندازه ونه ښوده خو ویل چې د دې ودانیو ترمیمول میلیونونو ډالرو ته ضرورت لري او د اړتیا پر مهال به کابل ښاروالۍ هم له دې پروژې سره مالی مرسته وکړي. انجینیر نواندیش دا هم وویل چې د دې پروژو بشپړول داوطلبو کمپنیو پورې اړه لري چې په څومره وخت کې سرته رسولی شي. خو د کابل ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د بیا رغونې سست بهیر ته په کتو سره وایي چې د دې ماڼیو په ترمیم به هم زیاته موده ولګیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو شمېر افغان او مصري دیني عالمان وایي چې د دیني عالمانو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې بریا ګران کار دی. د دې علماو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د علماو پر رول خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا د یو شمېر افغان او مصري عالمانو په ګډون جوړه شوې وه، یو پرېکړه لیک هم صادر شو. نور جزئیات د محمد قاسم سولمل په رپورټ کې.
یو شمېر افغان او مصري علما وایي چې په اسلامي ټولنو کې د علماو مسؤلیت ډېر زیات دی او دوی کولی سي د سولې په راوستلو کې مهم کارونه ترسره کړي. یو شمېر له دې علماو څخه د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې علما کولی سي د سولې د راوستلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دعوت د کمیټې رئیس او د دې هیواد د علماو د شورا غړي شفیق الله نورستاني چې په دې غونډه کې خبري کولې وویل که چېرې علما د سولې له پروسې څخه ملاتړ ونه کړي نو دا به بے نتیجے پاتا سی.
کہ دست شرائطو کے منگ کے محافظہ کاری کہو کہ سکوت کہو نو داوم اسلام سرم جفاوی مسلمانان سرم جفاوی بلاخر ملت اسلامی سرم جفاوی نو زدہ حس کے لدس نو امزان تا جورت نو ورکم چے ہوائیم چے منگ حق نہ لے ادا کرے تمن منگ با سفر بیانات تو تا ہمیشہ خفل دعوت تا ہمیشہ دو امر کرے رے ہو لگ د شرایطو په نظر کې ساتلو سره مخصوص باندې استوندې چې موږ تاسو ته مواجه دي د دې په مقابل کې یو قوي حرکت ته ضرورت دی. علماء بل شان
د زموج او زموج د مسولیتونو تر نامه لاندې په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه، یو شمېر افغان او مصري علماو ګډون کړی و. په دې غونډه کې یو اووه ماده یې پرېکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته اړ باسي. د غونډې یو برخوال او د مصر د علماو یو غړي شیخ ضیاءالحق شعبان هم د سولې په بهیر کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دیني علما مسؤلیت لري چې په ټولنه کې له منفي پدیدو سره مبارزه او د هغوی معقوله حل لاره ومومي.
مشرانو او علماو، علما په ټولنه کې ډیره مهمه ونډه لري. که هغوی صالح او مسلمان وي، ګرد ټولنه به د هغوی په پیروي صالح او مسلمان وي.
له څو کلونو راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هڅې پیل کړي. حتی جمهور رئیس حامد کرزی څه موده مخکې قطر ته ولاړی څو هلته د طالبانو لپاره د یو سیاسي ادرس پر جوړولو او دغه راز د سولې په روان بهیر کې د قطر د حکومت د مرستو پر جلبولو خبرې وکړې. خو کتونکي بیا د هڅې بې ګټې بولي او وایي تر څو چې د افغانستان په روان کړکیچ کې ښکېل اړخونه په تېره ګاونډي هیواد پاکستان صادقانه همکاري نه وي کړې، نو د دې بهیر د بریالي کېدو امکان ډېر کم دی. وسلوالو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی. محمد قسیم سولمل، آزادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستان اوس هم پام وکړئ، ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته.